آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي کورې نه دی محاصره شوی. په د پاکستان د چارسدې په ښار کې د بم په چاودنه کې 15 تنه وژل شوی دي، او د آذربایجان جمهوریت خپل میرمن د جمهوری ریاست مرستیال ټاکلې ده.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د غورس په افغانستان کې منځل شوې ده. په دې مناسبت د عبدالباری جهانی سره مرکه لرو. په راپورټونو علاوه نن د آشنا سپورتس پروګرام لرو. متیو لابد تاسو سره غږیږي. خو اوس عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. امنیتی ځواکونو د کابل په شیرپور سیمه کې د جمهوریت لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کور له تیر شپې راهیسې محاصره کړی و. جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې یوې سرچینې امریکا غږ ته تایید کړل چې له تیر شپې راهیسې یو شمېر افغان ځواکونه د جنرال دوستم کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. خو په خپله ښاغلي دوستم په یو خبری کانفرنس کې څو شېبې مخکې مطبوعاتو ته وویل چې د هغه کور نه دی محاصره شوی، او په مطبوعاتو یې تور ولګوه چې بې ځایه راپورونه یې خپاره کړی دي. په افغانستان کې د ټاپي د غازو د نلیکې پروژې د امریکولو په د هدف لپاره نن د دې پروژې د ډیزاین تړون د جمهوریت اشرف غنی په حضور کې د افغان غاز د تصدۍ او د آی ایل ایف د نړیوال انجینري شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور بیا ټاکل کېدل تایید کړل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې په بیان کې ویلي دي چې د دغه ادارې په وړاندیز او د جمهوریت او د جمهوری ریاست په منځوري ستر جنرال عطا محمد نور د دوهم ځل لپاره د بلخ د والی په توګه وټاکل شو. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر موټر هوایی برید شوی دی. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال امریکا غږ ته وویل چې دغه برید تیره شپه د باندر په سیمه کې بې پیلوټه الوتکې کړی دی. ښاغلی مشرقیوال وویل چې په برید کې 12 د داعش وسلوال وژل شوي دي چې ځینې یې بهرنیان دي، او د دغه ډلې ډاټسن موټر هم له منځه تللی. د کرکټ په لوبه کې زیمبابوې د افغانستان څخه دریمه لوبه وګټله، او په دې سره د 5 لوبه لړۍ 2-1 شوله. که افغانستان دا لوبه ګټلې وه د لړۍ ګټونکی به هم و. په دریمه لوبه کې زیمبابوې اول بیټنګ وکړ، او په 3 اورونو کې یې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته یو 130 منډو هدف وټاکه چې افغانستان ونه شو کړی دغه هدف پوره کړي، او په 126 رنزونو نه وروسته ټوله لوبډله وسوځېدله. د خیبر پختونخوا د چارسدې په سیمه کې په ځانمرګ برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د چارسدې د پولیسو مشر اجاز خان وایي په برید کې 40 کسان ژوبل شوي هم دي. د پولیسو دغه مشر ویلي دي چې برید درې وسلوالو کړی و چې لاسي بمونه او کلاشینکوف ټوپکونه هم ورسره و. پولیس وایي یو بریدګر په ځان پورې تړلې بمونه وچول، او دوه نور وړاندې تر دې چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي د پولیسو لخوا ووژل شول. اجاز خان وایي ترورستانو نیت درلود چې د محکمې دننه ورشي او ډېر کسان ووژني. د پاکستاني طالبان یوې ډلې جماعت الاحرار مطبوعاتو ته ویلي و چې برید دوی کړی. دغه ډلې تېره اونۍ په یوې ویډیو کې خبرداری ورکړ چې د پاکستان په حکومتي ودانۍ به بریدونه زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د کورنیو چارو د امریکا د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزیران راتلونکې اونۍ مکسیکو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت نن د سه شنبه پر ورځ ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کورنۍ امنیت وزیر جان کلی به د مکسیکو د جمهوریت انریکا پینانیتو سره وګوري. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د مکسیکو د چارواکو سره به د سرحد په امنیت، د قانون په تطبیق، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په حق له هم خبرې وشي. د بحرین د پارلمان غړو د هیواد اساسي قانون د بدلون لپاره رای ورکړې ده. د نوي بدلون مخې عام خلک هم په نظامی محکمو کې محاکمه کېدلی شي. د بحرین پارلمان ټول څلوېښت غړي لري او نن د سه شنبې په ورځې په اساسي قانون کې بدلون منظور کړ. دا غوښتنه اوس مشورتي شورا ته ځي او ښایي چې هلته به هم منظوره شي. د بحرین مشورتي شورا څلوېښت غړي لري او د هیواد پاچا حماد بن عیسی الخلیفه یې ټاکي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای تهران کې د یوې غونډې پر مهال اسرائیل یو جالي هیواد او د تاریخ یو چټل فصل وباله. خامنهای وایي اسرائیل د نړۍ له هرې برخې څخه د یهودانو په راوستلو سره د فلسطین په خاوره کې دولت جوړ کړی. د مالیزیا د روغتیا چارواکو نن د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون د ناسکا ورور د مړینې علت تر اوسه نه دی معلوم او ظاهرا داسې ښکاري چې هغه په زهر وژل شوی دی. یو شمیر مړي چې شاید افریقایي مهاجر وي د مدیترانې په بحیره کې د لیبیا د زاویا د ښار په ساحل کې پراته دي. دا خبره نن د لیبیا د سره صلیب د موسسې ویان کړې ده. لږ تر لږه څلور اویا مړي د زاویا د ښار په ساحل کې پیدا شوي دي. خو د دغه موسسې د ویان مرستیال ای پی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې دا نه ده معلومه چې دا کسان څوک دي او څه وخت ډوب شوي دي. د فرانسې د جمهوري ریاست کاندیدی مارلین پن نن وویل چې د لبنان د مفتي سره ځکه غونډې ته نه ځي چې د هغه کسانو ترغښتې دي چې د ملاقات پر وخت یې ټکری پر سر کړي. د آذربایجان جمهور رئیس نن د سه شنبې پر ورځ خپله ښځه د جمهوري ریاست د لومړۍ مرستیالې مقام ته ټاکلې ده. جمهور رئیس علي یوف خپله ښځه چې مهربان نومیږي او د 250 کالو عمر لري په دې مقام مقرره کړه. د جمهوري ریاست د لومړی مقام د سپتمبر په میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل نه وروسته جوړ شو. او وروستۍ خبر دا چې څلوېښت ګروپونو او نورو موسسو ویلي دي د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سوریې د سولې خبرې دي په همدې روانې اونۍ کې په ژنیو کې پیلېږي. دغه ګروپونه وایي چې په دې خبرو کې باید د بشري حقوقو په 5 مهمو مسلو خبرې وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. لږ وروسته د آشنا سپورتس پروګرام لرو. متي ولابت تاسو سره غږیږي. کولای شئ خبرونه کې برخه واخلئ. نمبر دی 202-شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. نن د فبروري 28 ده. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دغه ورځ ونمانځل شوه. په افغانستان کې 200 ژبې دي چې خلک قرباني خبرې کوي. پښتو او دری رسمي ژبې دي. په مورنۍ ژبه تعلیم د هر ماشوم حق دی او حکومتونه مکلفیت لري چې خپل دغه مسؤلیت په خټوګه تر سره کړي. منګلک مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر لیکوال او تاریخ پوه عبدالباری جهانی صاحب سره مرکه کړې ده.
محترم جهانی صاحب، ستاسو په فکر د یو تاریخ پوه په صفت د پښتو ژبې د یو ویونکي په صفت د مورنۍ ژبې پښتو د تقویې لپاره د اطلاعاتو او کلتور رول څه دی؟ ځکه تاسو د اطلاعاتو او کلتور د پخوانی وزیر په حیث هم تجربه لرئ.
اطلاعاتو کلتور که د تعلیم او تربیې د وزارت سره مساوي رول ونه لري نو کم از کم ډېر رول باید ولري. خو زما په وخت کې هغه رول چې د مورنۍ ژبې د تقویې په برخه کې باید لوبولی وای هغه رادیو او تلویزیون دي. منتها دغه دوې برخې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت څخه بیلې شوې. نو اطلاعات او کلتور وزارت ته یوازې هغه خپل اخبارونه چې په پښتو او دری باندې خپرېدل هغه ورپاتو. نو د زما په اعتقاد باید دغه همغږي د اطلاعات او کلتور وزارت، د تعلیم او تربیه وزارت، د علومو د اکاډمۍ، د عالی تحصیلات وزارت، د جی ټولو ترمنځ موجود وي چې ټول په یو سلا باندې د ټولو ژبو لپاره، د ټولو ماشومانو لپاره
د کلتور د یوې ټولنې چې ته غواړې هغه ته وده ورکې، انکشاف ورکې، دغه د مورنۍ ژبې په تقویې څه تاثیر لري؟
د کلتور برخه چې ده هغه هم د ماشومانو لپاره ده، هم د اصطلاح منځکړو لپاره ده، هم د لویانو لپاره ده، چې هغه هم د لیکنو برخه ده، هم د ترجمو برخه ده، هم د ماشومانو د ادبیاتو برخه ده، هم د لویانو د ادبیاتو برخه ده. ټول منورین یا په وزارتونو پورې مربوط او د یادو وزارتونو څخه مستقل په مستقله توګه دا ټول منورین، ټول لیکوالان، ټول مترجمین د ژبو په روزلو، پراخولو او علمي کولو کې عمده او اساسي رول لري.
نو په قانی چې دغه کسانو، دا منورینو، لیکوالانو خلرنی ولید په سملار روان دي ژبه ته کار کوي؟
دا زیاتره د حکومتونو په همکاري او توجه پورې هم بيخي ډیره اړه لري. حکومتونو په دې برخه کې نه تنه توجه نه کوي بلکې زیلا یو څه عدم توجه خواته هم یو څه توجه